مشال رادیو پر وروستۍ خبري غړي کې د نجیب عامر سلامونه قبول کې پدې سات کې درته خبرونه راپورونه شننې او مرکې لرو. خو اول خبرونه ورو چې زما همکارا ملیحا میرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټ اپ ته. وزیر اعظم عمران خان نن په نوخار کې د رشکه اقتصادي زون پروژې افتتاح کړې. په شمالي وزیرستان کې په دوه جدا جدا هدفي حملو کې دوه کسان وژل شوي او د بیلاروس او روس مشرانو په داسې مهال ملاقات کوي چې د یو جاس رخکته کېدو پیښې باندې د نړیوالو سخت رد عمل مخې ته راغلی. وزیر اعظم عمران خان نن د نوخار پر رشکه کې د ځانګړي اقتصادي زون افتتاح وکړه. په نوخار کې د پرانستې دستورې ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویل چې رشکه اقتصادي زون د چین پاکستان اقتصادي راهدارې برخه ده او دا به په سیمه کې پرمختګ ته لار هواره کړي. نوموړي ویل نن د خیبر پختونخوا لپاره په خاصه توګه او د پاکستان لپاره خوشایند ورځ ده. د دې دوه اړخونه دي، یو دلته صنعتي پارک جوړیږي او د پاکستان مستقبل له صنعتونو سره تړلی دی. د عمران خان په خبره ته دغه پروژې لاندې به په سیمه کې کارخانه جوړیږي او د دوی کوشش به وي چې سرمایه کارانو ته سهولتونه برابر کړي. نوموړي په دې لړ کې د هغو کارخانو په اهمیت زور واچولو چې ورسره د هیواد برآمدات زیاتیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي دغه اقتصادي زون جوړولو لپاره تر زر اکړه زیاته ځمکه اخیستل شوې ده. د خبر له مخه په دغه پروژې سره به په سیمه کې شاوخوا 300,000 خلکو ته د روزګار موقع برابر شي. پولیس وایي نن د شمالي وزیرستان د میرعلي ایپي او باروخیل سیمو کې وسلوالو په دوه جدا جدا هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژلي او یو بل یې ژوبل کړي. د میرعلي تاڼي یو پولیس چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په ایپي سیمه کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلي او ورسره بل ملګري یې ژوبل کړي. د پولیس چارواکي په خبره دویمه حمله د میرعلي په باروخیلو کې شوې چرته چې یو ځایي تن وسلوالو له هوټل پورته کړ او لږ سات وروسته مړې وموندل شو. په دواړو بریدونو کې وسلوال د پیښو پس تښتېدلي. ژوبل شوی کس د میرعلي اسپتال ته دغه وژنه ذمہواری لا چا نه ده منلې. نن په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیه پر خبریال اسد تور د تشدد خلاف احتجاج کوي. ټاکل شوی چې د خبریالانو ټولنې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې احتجاج وکړي. د مې په 25مه په اسلام آباد کې وسلوال د خبریال او یوټیوب بلاګر اسد علي تور کور ته ورننه وتل او ورباندې تشدد وکړ. د پیښې وروسته اسد تور ادعا وکړه چې دغه په کور ورغلو وسلوالو کې یو ویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لپاره کار کوي. ISI لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. مخکې د پاکستان حکومت د پیښې غندنه کړې وه، ویلي چې د پیښې پلټنې کوي. تر دې سونه وړاندې په اسلام آباد کې په خبریال ابصار عالم برید شوی چې نوموړی پکې زخمي شوی و. په پاکستان کې خبریالانو وخت په وخت خوندیتوب یقیني کولو غوښتنې کړې دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي د سند په شکارپور کې د غلو پر ضد اقدامات کړي او د صوبې د امنیت ښه کولو هڅې کوي. شیخ رشید ویل د وزیر اعظم په وینا کراچۍ ته ورغلی او وفاقي حکومت په صوبه کې د رینجر سواک سرتیرو ځای پر ځای کولو ته تیار دی. نوموړي دا خبره پرون په کراچۍ کې د سند له اعلی وزیر گورنر د رینجر سواک او د پولیسو له مشرانو سره تر ملاقاتونو وروسته خبري غونډې ته وکړه. د سند صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب هم بیګا ویل زر به د وفاقي حکومت په مرسته په شکارپور کې امنیت ټینګ کړي. چارواکو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې وسلوالو د مې په 19مه په شکارپور کې د دوه وزیرستاني او ترانسپورټرانو په ګډون 12 کسانو تښتول. نن په اسلام آباد کې د کورونا وایرس د سار کامی ادارې په غونډه کې ویل شو چې تر 15,00,000 زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس پوره واکسین ورکړل شوی. د منصوبه بندۍ او پرمختیايي چارو وفاقي وزیر اسد عمر نن په ټویټر لیکلي چې د 150 کالو یا زیات عمر لرونکي کسانو او د 300 کالو او تر هغه زیات عمر لرونکي استادان کولی شي چې د رجسټریشن وروسته له سبا نه بیله میسج ترلاسه کولو واکسین ولګوي. نوموړي په رولس غږ وکړ چې د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره لګول شو بندیزونو کې د نرمۍ لپاره ضروري ده چې خلک واکسین ولګوي. او ټاکل شوی چې نن د بیلاروس ټولواک مشر الکساندر لوکاشینکو د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د روس په سیلګریزه سیمه سوچي کې ملاقات وکړي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه د بارنو چارو وزیران د منسک خلاف پر نوو اقتصادي بندیزونو لګولو بحث کوي. په دغو بندیزونو د مسافرو یوې الوتکې له خپلې لارې ادرا ګرځولو او په جاز کې د موجود یو خبریال د نیولو پر د عمل کې غور کیږي. پوتین دغه ملاقات کوربه دی چې د الوتکې د پیښې مخکې ټاکل شوی. بیلاروس ته مې په 23مه د راینیر هوایي شرکت الوتکه د یو جنگي هوایي جاز لګل ویلو سره په زور په منس کې ښکته کړه چې نړیوالو په اړه څه خبرګون څرګند کړ. په دغه الوتکه کې د بیلاروس اپوزیشن فعال او خبریال رامان اپراتیسوویچ او دغه ملګري ناستو چې له جاز ښکته کړل شو او نیول شول. پر اپراتیسوویچ تور دی چې د بیلاروس په عامه ګډوډي کې لاس لري. د دغه کار سزا 15 کاله کېد ده. دا مشال ریډیو خبرونه.
ملیحه میرزاده وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په پاتې خبرونه کې لمه نجیب امیر سره او مهم رپورټونه مې تر راوړي. و باورئ چې د پاکستان وزیر اعظم نن په رشکه کې د اقتصادي زون پرانیستو کړه. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو استادان له پرونه په احتجاج دي.
پروینشل هایر ایجوکیشن کمیشن دی جوړ کی اغیله دی بجټ اپروف کی نو یونیورسټیانو مسلې بحال شي چې دوی ولا پیسې نو ورکې نو یونیورسټیانو خصه د مال ګټلو ذریعہ نه ده.
په پاکستان کې خبريالان هم احتجاج کوي. تازه حال به د خپل خبريال نه په دې خبرونه کې واخلو. د خیبر پښتونخوا ډاکټران وایي حکومت د کورونا خلاف داوی د مبارزې په بدل کې مراعات ورکړي. ریپورت پی لرو. د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل د جنیوا سمیت په جایزه خوشاله ده.
ظاهری خوشحالی خبره دا ده چې هغه پښتني ښځې چې کوم د خپل خلکو او د خپل معاشرې په مسلو باندې کار کوي د هغې د آواز ریکګنیشن چې کوم دی عالمي سطح باندې کیږي.
دا به هم واورئ چې په تورخم د مسافرو مشکلات زیات شوي ځکه چې د پاکستان حکومت بندیزونه لګولي.
باید د خلکو د تګ راتګ لپاره داسې سیستم جوړ کړي چې نه څوک پاکستان سایډ ته بند پاتې شي او نه افغانستان سایډ.
د غږ چیغې یادوي ښکار یوې پیغلې د ژوند حال هم په یو رپورټ کې درکو. او په ټکر جنگ د سندره خو به تاسو ډیر اوریدلی چې په ټکر جنگ د ګولۍ وریږي خود دې تر شا څه کیسه پرته ده. په دې هم رپورټ لرو. را سره پاتې شه. د خبرونه د سر رپورت. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د نوخار پر رشکه کې د ځانګړي اقتصادي زون افتتاح وکړه. رشکه اقتصادي زون د چین پاکستان اقتصادي رهداري لاندې جوړیږي. په نوخار کې د پرانیست دورې ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې به د ورځې ختمې شوې اوس ملک په اقتصادي ډول په خلوري روان دی. په رشکه اقتصادي زون کې بیلابیل صنعتونه جوړیږي چې پکې د کپړو، انفارمیشن ټکنالوژي، انرژي او د خوراکي شیانو جوړولو هغه شامل دي. موضوع تفصیل له پیښور شبیر جان په دې رپورت کې راکوي.
دا نوخار رشکه خصوصي اقتصادي زون د پرانستې دستوري په موقع وزیر اعظم عمران خان وویل چې دا د سی پیک یا چین او پاکستان اقتصادي راهداري برخه ده، کوم چې د پاکستان لپاره او د دې اقتصادي راتلونکو لپاره یو غوره خبره ده.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کا حصہ ہے، یہ بھی بڑی خوشحال چیز پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ آج اگر دنیا میں جو
دا د چین پاکستان اقتصادي راهداري کرازي کوم چې د خوشاله خبر ده. او بلخه خبر د پاکستان لپاره ده دا چې چین د ترقینا مونږ ډیر څه د کول شو ځکه چې د چین ترقی او د دې سنتونه نوې او اوسنۍ دي او ډیر په تیزه هم روان دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان معیشت د سختونه راوته دي او معیشت په بره روان شوی دي او چې کوم سخت روز وي هغه تیر شوی. خوای چې دا وخت پاکستان ته د هغه سنتونو ضرورت دی کوم چې برآمدات یا صادرات وکړي.
جو پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ایکسپورٹ کے لیے انڈسٹری لگے، ہمارا مسئلہ کیا رہا ہے؟
پاکستان ته چې د کم سیس ډیر اړتیا ده هغه برآمدات، یعنی په نورو ملکونو د خپل ملک تیار شوی سیزونه خرڅول دي. خو زموږ مسله هم دا ده چې برآمداتو ته مو توجه نه ده ورکړی. نو تر څو چې په نورو ملکونو خپل سیزونه نوی خرڅ کړي نو ستاسو پیسې به څنګه زیاتیږي؟ او په تاسو غنمو، غلی، چینی یا روج خرڅول خو پاکستان ترقی نشي کولی. نو چینیانو سو کړل دوی خاص پاملرنه په برآمداتو وکړه او هم دغه زینه دوی پرمختګ وکړو. وزیر اعظم عمران خان وویل چې د سرمایه کاری کوونکو لپاره څومره ډېر اسانتیاوې شتون ولري نو هغه مره زیات سرمایه کار راځي او د دې حکومت په صنعتونو کې سرمایه کاری کوونکو ته خصوصي اسانتیاوې ورکړي ځکه د دې په وینا پاکستان کله هم د سرمایه کارو لپاره غوره ملک نه دی پاتې شوی او دوی لپاره مو اسانتیاوو په ځای مشکلات پیدا کړي دي. اوس وخت راغلی دی چې دغه سرمایه کارو سره په حکومتي کچا کومک وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
نن په پاکستان کې د خبريالانو اتحادیه پر خبريال اسد تور د تشدد خلاف احتجاج کوي. د مئی په 15مه په اسلام آباد کې وسلوال د خبريال او یوټیوب بلاګر اسد علي تور کورته ننوتلی او پر هغه باندې تشدد کړو. د دې موضوع تفصیل اخلو د خپل همکار ترخان صاحب نه. ترخان صاحب، خبريالان احتجاج کوي او تحفظ غواړي، حکومت غږ اوري او کنه مخه نیسي، تاسو څه وینئ په اسلام آباد کې؟
اول خو دا خبر وکم چې دا وخت خپل احتجاج کې موجود ما دورمدستان اسلام آباد کې چې کوم پریس کلب دی، نېشنل پریس کلب، دا غي مخې طرح غون شوې دي او نور هم را روان دي. شمیر زیات دي، مشهور ژورنالستان هم بکی دي لکه حمید میر دغرنګ نور. نو د احتجاج مقصد دغه څنګه چې تاسو ویل چې په دې وروستو کې یو ژورنالیست اسطور هغه د نامعلومو کسانو لخوا په خپل کور کې په حمله شوی وه، وهل تکول شوی وو، زخمی شوی وو، هغه خپله باندې موجود دی، لاسې یس لاس زمینه مچ د هغه مات دی او هغه په خپل باندې خبرې کولې. د دې مظاهرې نه لږ مخکې چې د تور لګولې دی په پولیس ته چې کوم رپورټ کړی دی، په هغه کې د پاکستان استخبارات یاد کړي چې د حمله دی دا دعوه کوي چې هغوی پرې کړی دی. او تاسو د حکومت خبره وکړه چې حکومت سره دا یو وزبنګ ډیره بدقسمتی ده چې د ژورنالستان دي چې څومره حمله شوې دي، نو د هغې چې کوم د پلټنو امر شوی یا رپورټونه تیار شوی دي، تر اوسه پورې داسې یو مثال نشته چې دغه رپورټونه یا دغه جاری شوی وي، پاره شوی وي. اکثر رپورټونه باندې بیا خاموشي ده. بل دا چې څوک دا کارونه کوي، نو هغې خلاف څه ګام نه اخیستی شوی. او اسلام آباد اوس د ژورنالستان یو تنظیم دی، پر اوسو کې د هغې یو رپورټ راغلی دی او په هغه رپورټ کې دا ویلي شوي دي چې اسلام آباد اوس د پاکستان په هغه ښارونو کې دی چې دلته ژورنالستان او ژوند د نورو ښارونو په نسبت هغه هغوی ته زیات خطر متوجه دي. هسې خو په نورو ښارونو کې هم حملې کېږي، خو بهرحال د حکومت هغه دخوا د دې غوښتنو ته هغه رنګ جواب هسې بیانونه خورا شي لکه دې تازه حملې باندې بیان راغلی وو، لیکن عملي څه نه کېږي.
صحیح. او په دې د دې پیښې وروسته حکومت د دې پیښې غندنه کړې وه، ویلي وو چې تاسې اشاره ورته وکړه چې پلټنې به کوي. ترخان صاحب، بل تپوس به مې دا وي چې په افسر عالم باندې حمله وشوله، په نورو خبریالانو نو وخت په وخت حملې شوی، پاکستان کې خبريالان احتجاج کوي، لارو کوڅو ته راوځي، خپل غږ پورته کوي، آیا له دې نه وړاندې دوی کوم قدم اخلي؟ کنه مثلا د خپلو کارونو نه استعفا ورکول یا کاربندیز یا دغه څه کوي؟ کنه
ګوره، پاکستان کې یو بدقسمتی دا چې د صحافت رو رو د تاجرانو په لاس کې راغلی. هغه کسان چې څو پیسې لري یا یې د مخکې نه بل کاروبار وي، الترانو یو خو هغه د ژورنالستانو هغه آواز چې ماضي کې به یو ډېر قوي وو او آواز مو چتېده، یو خو هغه ډېر کمزور شو، ضعیف شو. دویم دا چې ماضي کې حکومتونه چې به وو د پیپلز پارټۍ یا د مسلم لیگ نون ډیموکراټیک حکومتونه، هغې به کله نه کله یو آواز مو چت کړ، لیکن اوس د بدقسمتۍ نه هغه ماحول هم نه دی. ژورنالستان په خپله باندې هم آواز اوچتوي، لیکن هغې عمره دوی هغه آواز ته بیا جواب نه ورکول کېږي، لکه دا هم یو بل منفي اړخ دی. او په اسلام آباد غونډه ښار کې چې واقعات وشي، حمله وشي، یو تختول شي، یو ژورنالیست مخکې وتختول شو، بیا وجل شو، نو نه کېږي بالکل. لکه یو خو اطمینان نشته د ژورنالستان په دننه تپوس شو د اسو تور نه زه ولاړو ما چې تا آیا تا سره د حکومت یا چې تا چا په تا چر چا باندې تور لګولې، آیا تا سره چا رابطه کړې ده؟ دوی چې ما سره تر اوسه پورې د هیڅ چا لخوا هیڅ تماس او رابطه نه
ده. مننه ترخان صاحب، ډیره مننه. زموږ همکار ترخان صاحب چې په مظاهره کې موجود او تاسو ته معلومات درکول. نن په پاکستان کې خبريالانو اتحادي پر خبريال اسد تور د تشدد خلاف نه یوازې په اسلام آباد بلکې په نورو ښارونو کې هم مظاهره کوي، ول حکومت غواړي چې دوی ته دي امنیت ورکړل شي او د سر او مال خوندیتوب ورکړل شي. لوي دمه روسته نو رپورټونه. ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې د سند په شکارپور کې د غلو پر ضد اقدامات کړي او د صوبې د امنیت ښه کولو هڅې کوي. دا خبره شیخ رشید پرون په کراچۍ کې د سند لالا وزیر، گورنر، د رینجر ځواک او د پولیسو له مشرانو سره تر جلا جلا ملاقاتونو وروسته کړې ده. د مئی په 19مه په شکارپور کې د دوو وزیرستانیو ترانسپورټرانو په ګډون 12 کسان وتښتول شول چې پر ضد دوه ورځې وروسته پولیسو عملیات پیل کړل. له کراچۍ ښاره نیاز علي خان رپورٹ لري.
د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد د مای په وشتما د سن وزیر اعلی مراد علی شاه، گورنر سن، ڈی جی رینجر او د پولیسو مشر ای جی سن سره د جلا جلا غونډو وروسته یو خبری کانفرنس ته ویل چې په شکارپور کې د غلو خلاف او بیا د سن په نورو سیمو کې د امنیت لپاره کامونه اغستل شوې دي.
اگر سند حکومت چاہے تو سارے صوبے میں رینجرز مہیا کرنے کے لیے تیار.
دی وای چې کسن حکومت غواړي نو پټولا صوبہ کې د رینجرو لګولو ته تیار دي. د امنیت لپاره سخت کامونه پورته کړی. ډیر جربا سن پولیسو ته هر ډول وسله اوس پر. هغه ویلي چې مرکزی حکومت په سن کې د گورنر راج دپاره هیڅ اراده نه لري. سن حکومت او د کورونو چار وزارت په ډیر زړه د امنیت لپاره د ستونزي همواري کړو.
صوبہ سند او انټیریئر منیسټری مل کر ان سے نمٹیں گے.
د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د مای په وشتما ویلي چې د مرکزی حکومت په مرسته با ډیر زر په شکارپور او ټول سن کې امن پر ځای کړی.
آج وزیر اعلی سن اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی ملاقات ہوئی.
دی وای چنن وزیر اعلی سن او د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد ترمنس ملاقات شوه. د امن لپاره موږ سخت کامونه پورته کړی. موږ دا پریکړه کړې چې په شکارپور کې د غلو په ضد با د سخت عملیاتو سره د ترهرګرۍ ضد مقدمه هم درج کیږي. د امن لپاره با د مرکزی حکومت سره په ګډه کار وکړو. د پولیسو او د نورو ادارو په قوت سره با غلو لا مات ورکړو. دسن وزیر اعلی مراد علی شاہ هم د مای پشپګشتما د شکارپور دوړه کړي او پولیسو ته د غلو خلاف غټه کچا د عملیاتو امر کړي. د پولیسو په وینا د سن په شکارپور ضلع کې غلو د مای په 19مه د وزیرستان سره تعلق لرونکي دوه ترانسپورټرانو په شمول 12 کسان تښتولي وو چې په ځدی بیا پولیسو د مای په 21مه عملیات پیل کړل. خو د عملیاتو په وخت د غلو سره د ډزو په مقابله کې درې پولیس پیان هم وجلې شوي. د لړکانی د پولیسو مشر ڈی آئی جی ناصر آفتاب د مای په وشتما په دې اړه ویلي چې د تیر ورځو راسي په شکارپور کې د غلو خلاف په غټه کچا عملیات روان دي. تر اوسه د پولیسو په عملیاتو کې اته غله وجلې شوي او یولسی نیولې هم دي. تښتولې شوي شپږ کسانې بیرته راخلاص کړي دي. هغه دا وکړي چې نور تښتولې کسان به هم ډیر زر راخلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
وسم یو بل رپورټ. د خیبر پختونخوا د سرکاري پوهنتونونو استادانو او نورو کارکونکو پرون په پېښور کې احتجاج کړی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د پوهنتونونو د مالی ستونزو هواري لپاره په راتلونکي بجټ کې 150 سره په روپۍ کېږدي او دوی اعلان کړو چې نن به هم په پېښور کې په زری پوهنتون کې احتجاجي لاریون کوي. حکومت د پرونی لاریون او د پوهنتونونو د کارکونکو غوښتنې په اړه لاس نه دی ویلي، خو د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان د مئی په 13مه له هغوی د ستونزو د هواري لپاره وړاندیزونه غوښتي ول او ژمنه یې کړې وه چې موضوع به د وفاقي حکومت سره شریکوي. غلام غوث له پېښوره رپورټ لري.
د احتجاج پر مهال دوی غوښتنه وکړه چې د هیواد د ټولو پوهنتونونو مالی مسله د پوهنتونونو لپاره د مختص شوي بجټ د کمولو په وجه راپورته شوې ده او وفاقي حکومت دی د هایر ایجوکیشن کمیشن لپاره د مالی کال په بجټ کې د 150 ارب روپو بندوبست وکړي. ګنی د پوهنتونونو د استادانو لخوا د احتجاجي لاریونونو دا لړۍ به نوره هم پراخه شي. د محمد الیاس په نوم د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د فیډریشن یو مشر په دغه مهال احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل،
سټوډنټان غریبانان دي. نن سبا د یو سړی چې دوه بچی وي، درې بچی وي، څلور بچی وي، پنځه بچی وي، اب فیس څنګه ادا کوي؟ موږ نور فیسونه بڑھاولو په حق کې نه یو او موږ حکومت ته دعوې وو چې د دې وایسته سران هم مدد وکړي، موږ پیسې راکړي او د دې سټوډنټان هم مدد وکړي او زموږ هم مدد وکړي. موږ سبسډي دی ورکړي، هر څه لپاره سبسډي شته په ایجوکیشن.
د پوهنتونونو د استادانو او نوري عملی احتجاج به نن د پېښور په اګریکلچر پوهنتون کې ترسره کیږي. سو احتجاج کوونکو استادانو د پېښور پوهنتون د تیری ورځې د احتجاج پر مهال له مشال ریډیو سره د پوهنتونونو په مالی بحران سره دا ډول خبرې اترې کړې دي.
زمان هم شفیع الحق دی ز ملکن یونیورسٹی کی د انگریزی ڈپارٹمنٹ سره تعلق ساتم دا چی خبر ادا چی ساتل سم ترمیم نه پس دا ہائر ایجوکیشن د دې صوبې دغه دې د فند او هر صد د پکار د چي د صوبو ورکی ہائر ایجوکیشن کمیشن پروینشل ہائر ایجوکیشن کمیشن په سند کښتا په پنجاب کښتا هغه په دې صوبې کې پروینشل ہائر ایجوکیشن کمیشن نه دی جوړ کړی پروینشل ہائر ایجوکیشن کمیشن دی جوړ کی هغه له دی بجټ اپروف کی نو یونیورسيټانو مسلې بحال شي چې دوی ولا پیسې نه ورکې نو یونیورسيټانو څه د مال ګټلو ذریعہ نه ده
زمانوم ډاکټر سجاد علي خان دی فائنانشل کرایسس دی خاص کر د کیپ یونیورسيټیز چې دین دوی تر ہائر ایجوکیشن ډپارټمنټ طرف یو لیټر شوی دی باغی کې دوی ته د مختلف الاونسز د کټوتۍ یو قسم آرډر کړی دی چې دا الاونسز چې کم دین دا تاسو د خپل ټول امپلایز نه دا کټ کړي دغه کم دی چې تاسو آسټریټی میجرز واخلئ خپل تاسو په خپل ریوینیو جنریټ کړئ نو د یونیورسيټیانو سره نور څه دی ریوینیو جنریشن واحد یو دا شی دی چې هغوی به د سټوډنټانو فیسونه زیاتې خپل ریوینیوز به د هغه ځای نه جنریټ کړئ د یونیورسيټیانو څخه بل څه سورس نشته دی خپل د انکم د ریوینیوز د جنریشن
حکومتي چارواکو د پوهنتونونو د استادانو د دې لاریون په اخلا سندي ویلي خو د صوبې گورنر شاپرمان تر دې وړاندې د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته امر ورکړی چې د پوهنتونونو د مالی مسلو او نورو اصلاحاتو لپاره دي تجویزونه هغه ته وړاندې کړي چې هغه د وفاقي حکومت سره په دغه اړه خبرې وکړي
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا ډاکټران او روغتیاي کارکونکو له حکومت غواړي چې هغه ژمنه د عملی کړي چې د کورونا وایرس وبا په پایل کې ورسره کړې وي روغتیا پالانو پرون له مشال اډیو سره د خبرو په وخت ویل تر یو سلو ډیر زیات طبي کارکونکو د کووېټ 19 ناروغانو درملنې پر مهال تر ورجنیدو وروسته مړه شوي دي دوی وایي حکومت د مړو ډاکټرانو او روغتیاي کارکونکو کورنوي ته د شهیدانو پیکیج په نوم مرسته ورکړي او په خطرناکو حالاتو کې کارکونکو روغتیا پالانو ته اضافی پیسې هم ورکړي چارواکي وایي د ځینو مړو روغتیايي کارکونکو کورنۍ ته ورلمخه پیسې ورکړي او نورو ته به هم ورکړي ملیحه میرزاده رپورټ لري
د خیبر پختونخوا ډاکټرانو اتحادیه وای د کورونا وایرس وبا پر مهال د مړو شو ډاکټرانو او طبي عملی کورنو ته حکومت لژمنې سره سم د شهدا پیکیج مالی مرستې نه دی ورکړي د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر عامر تاج خان د مې په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت روغتیايي کارکونکو ته د ریسک الاونس په نوم هغه اضافي پیسې هم نه دی ورکړي چې له خطر ډک ماحول کې کار کولو لوجې باید دوی ته ورکړي
د خیبر پختونخوا د یو سل ډیر شو د پاسه کم دی نو دا مختلف فیڈرل والا ہیلتھ ورکران چې دی هغه شهیدان شوی دي او د حکومت د طرف نه دا اعلان شوی و چې کم هیلتھ ورکر شهیدان شوی دي نو هغه د مون سودا پیکج ورکو نو دا وسه پورې په دې 31 کسانو کې 800 کسانو ته دا پیکج مې راو شوی دي او نورو کسانو ته دا نه دی مې راو شوی حکومت دا ویلي چې مونږ به د هیلتھ ډپارټمنټ او ډاکټران شو نرسان شو پیرامیډیک شو لاسپور شو دی ته مونږ ریسک الاونس ورکو کم چې په هغه محکمو کې میلاویږي چې په هغه کې د لایف اینڈ ڈیت ریسک نو هغه ریسک الاونس هم ته اوسه پورې حکومت نه دی ورکړی
ډاکټر عامر تاج ویل حکومت د مئی پښ پګوښتمه د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي اعلان وکړو چې لاغې هم محروم دي بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر رضوان کندی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په وبایي حالاتو کې د خپل احتجاج لامله مریضانو ته تکلیف رسول نه غواړي خو حکومت ته په بیا بیا یادګیرنه ورکوي چې له دوی سره کړې وعده پوره کړي
حکومت نه مونږ بار بار ډیمانډ کړې ده چې کوم د دې فرنٹ لائن دي هغه ډاکټر دي هغه نرسز دي هغه پرامیډیک دي هغه په دې وبا کې یو کم شهیدان شي هغه د تاسو سودا په کې جوړ کړي حکومت اعلان خو کړی دی په دې مسله دا دي چې حکومت اعلانونه پورې پاتې شي دا د زمونږ د امپلای چې کوم دي دا حق هم دی چې تاسو سوچو کې چې کوم ډاکټران پرامیډیک سو فات شوی دي شهیدان شوی دي وبا کې هغه ټول مشومان زمون پاتې شوی دي نه هغه ته د فینانشل سپورټ ضرورت وی ورته ایمرجنسی کې کومو دا څه کریسو سپټالو نو دوی سره زموږ پیشنټ ته نقصان راځي دي
د خیبر پختونخوا کابینه د 2020 کال د اپریل پر 10مه د کورونا وایرس وبا کې د مړو شو روغتیايي کارکونکو کورنو ته د شهدا پیکیج ورکولو منځوري ورکړه په دې کې ډاکټران پیرامیډیکس نرسان او کلاس 4 ملازمین د شهدا پیکیج مستحق دي په دې پیکیج کې هرې کورنۍ ته 80 لک روپۍ ورکول شامل دي په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر اکرام الله د مئی پر 28مه مشال ریډیو ته ویل چې یو شمېر کورونو ته ورله مخه شهدا پیکیج ورکړل شوی او نورو ته به هم زر ورکړل شي.
نن نه یو هفته مخکې 10-12 کسانو ته ملو شوی دی نور په پروسس کې دا به ټول ته ملای جمع نه ده چې د تنخواه د زیاتې څخه مخبر اوسه نو تاسو د چیف منسټر هغه پرېس کانفرنس اوریدلې وي نو هغه کې سپیسیفیکلی دا ویلي چې د هیلت ډپارټمنټ وړاندیز دی او د پولیس لکه دی اولریډي یو ریسک الاونس اخلي روانی مخکی په اضافو کې داخله کې تھی بسم الله غدا او کټګوریکلی وو ویل چې هیلث والی ته هم دا 25% اضافه ملایوي دي او پولیس والو ته هم ملایوي دي او روان بجټ کې به اډ هات ریلیف هم ملایوي پاتې شو. اگر اس کې لاونس نو هغه باندې کار خو روان دی خو لکه چې د صبح حالات داسې دي چې هغه باندې لکه فل حال مونږ د دانش ویل چې کله پوری مو شي خو یس د ډپارټمنټ از ورکینګ اون.
د ډاکټر اکرام الله په خبره حکومتي مالی مرستې یوازې د هغه مړو شو طبي کارکونکو لپاره دي چې په سرکاري هسپتالونو کې کار کولو چشمیر یې د سلویختو او 15 سلویختو ترمنځ جوړیږي. خو ډاکټر امیر تاج ویل چې حکومت دې د دوی معاوضې ورکول باوري کړي. داغه په خبره که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو د څه وخت لپاره خدمتونو ځنډولو ته به مجبور شي. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي ډاکټران تر ټولو ډیر د کورونا وایرس له خطر سره مخامخ وي ځکه چې دوی تر هر چا زیات د مریضانو سره په رابطه کې وي. د ډاکټرانو اتحادیې د شمیر له مخه په خیبر پختونخوا کې له کورونا وایرسه 3 ډاکټران مړه شوي دي.
بل پلو د پاکستان حکومت په تورخم کې د کورونا له وجې محدودیتونه لګولې دي. افغانان پېښور ته نشي تللی، له پېښوره خلک افغانستان ته نشي تللی او دې کار مسافر ډېر سخت اغېزمن کړي او هغوی حکومت نه غوښتنه کوي چې اوس کورونا مخ په کمېدو ده نو دا مشکلات لرې کړي او د دوی مخه دې خلاصه کړي. فرهاد شینواره په رپورټ لري.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د څار او کنټرول ادارې NCOC لخوا په تورخم کې د مئی 15 نیټې نه لګول شوي سفري محدودیتونه دوام لري او دا به تر ناڅرګند نیټې پورې عملی وي. دغه ادارې د لارښوونو تر مخه افغان وګړي تر بل امر پورې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راداخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي تلای خو خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. د نو لارښوونو تر مخه یوازې هغه افغان وګړي چې ژوبل وي یا سخت ناروغ وي هغوی د کورونا د منفي ټیسټ ښودلو په شرط پاکستان ته علاج لپاره راتلی شي او ډرایورانو ته هم د خپلو ګاډو افغانستان ته اړولو اجازه ورکړل شوې. چارواکي وایي هغه پاکستانی وګړي چې افغانستان کې ایسار دي د هغوی د راتګ لړۍ دوام لري خو په تورخم ترې کورونا ټیسټ اخیستل شي چې مثبت راشي بیا یې لنډ کوتل روغتون کې کارنتین ته لیږي. په تورخم کې د کورونا د سار او کنټرول مرکز انچارج ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
چې کوم پاکستانی مریض وي چې پاکستانی شناختی کارډ یا پاکستانی پاسپورټ یې ورسره نو په هغه کې چې کوم کورونا ټیسټ پازیټیو راشي نو هغه به مونږ لنډیکوتل هسپتال ایسولیشن سنټر ته شفټ کیږي. کوم افغانستان والا مریض او افغانستان پاسپورټ یې ورسره چې پازیټیو راشي واپس پلیګل شي.
ډاکټر احسان الله وایي چې په تورخم محدودیتونه لګیدو سره په افغانستان کې سارو شو پاکستانی وګړو په راتګ کې ډیر کمی راغلی او د مئی 15 نیټې نه تر اوسه پورې یوازې شپږو کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی او دا مو کارنتین کړي وو او اوس یې ټیسټونه منفي راغلي او خپلو کورونو ته مو لیږلي.
په هغه کې موږ سره صرف 6 کسان پازیټیو راغلی وو هغه مونږ دلته هاسپټل کورنټاین ایسولیشن سنټر ته را شفټ کړی وو خو هغه هم خپل ډیوریشن پوره شو پی سی آر یې نیګیټیو شو هغه هم مونږ ډسچارج کړی دي. نو فی الحال زمونږ سره اوس د افغانستان بارډر طرف کوم راغلي مریضان دي پازیټیو هغه زمونږ سره نشته.
د خیبر ضلع یوسف شینواره په کابل کې کار روزګار کوي. نوموړی وایي اوس په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې او په کار ده په تورخم باندې بندیزونو کې نرمي راوستل شي.
کوم تجارت پیشه خلک دي یا واړه واړه تجاران دي یا نوکر پیشه خلک دي هغوی ته ډېر زیات مشکلات جوړ دي په تګ راتګ کې. نور د کورونا ایسوپیز نه لاندې مطلب دوی کولای شي چې دا سیستم جوړ کړي ځکه حکومتونه دي دا ډېر زیات لوی بارډر دی بلکې د سنټرل ایشیا او د ساؤتھ ایشیا بارډر دی په حساب کې. نو دا بارډر چې دی په کار ده چې دې بارډر باندې داسې میکانیزم جوړ کړي چې باوجود د کورونا د مرض نه الله د مرض ختم کا خو باوجود د دینه باید د خلکو د تګ راتګ لپاره داسې سیستم جوړ کړي چې نه څوک پاکستان سایډ ته پاتې شي بند پاتیشی او نا افغانستان سایډ
د امیګریشن چارواکو د وینا تر مخه په تورخم بعد د کورونا و بعد د محدودیتونو نه وړاندې یو اندازې مطابق د ورځې لس زره کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس پرې دغه تګ راتګ ډیر کم شوی. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا وبا پیښې راکمې شوې، حکومت په ټول بند کې نرمي راوستلې، خو لس به احتیاطي تدابیر خپلوي او حکومت لخوا اعلان کړل شو لارښوونو باندې به عمل جاری ساتي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پېښور کې د مازیګر 5:30 شوې. ملیحا میرزاده په سټوډیو کې ده، تاسو ته د خبرونو لنډیز دروړم.
وزیر اعظم عمران خان نن د نوښت پر شکی کې د ځانګړي اقتصادي زون افتتاح وکړه. په نوښت کې د پرانستې دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې رشکی اقتصادي زون د پاکستان چین اقتصادي رادارې برخه ده او دا به په سیمه کې پرمختګ ته لار هوار کړي. د عمران خان په خبره د دغه پروژې لاندې به په سیمه کې کارخانه جوړیږي او د دې کوشش کوي چې سرمایه‌کارانو ته سهولتونه برابر کړي. د دغه اقتصادي زون جوړولو لپاره تر 1000 اکړه زیاته ځمکه اخیستل شوې ده. په رشکی اقتصادي زون کې به مختلف صنعتونه جوړیږي. پولیس وایي نن د شمالي وزیرستان د میرعلي اپیو باړو خیل سیمو کې وسلوالو په دوه جدا جدا هدفي بریدونو کې 2 ځایي کسان وژلي او یو بل یې ژوبل کړی. د میرعلي تاڼۍ یو پولیس چارواکي د نومونو خود پشت مشال ویډیو ته ویل چې په اپی سیمه کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلي او یو ملګری یې ژوبل کړی. د هغه په خبره دویمه حمله په باړو خیلو کې شوې، چېرته چې ځایي تن وسلوالو له هوټله پورته کړی او لږ سات وروسته مړی وموندل شو. په دواړو بریدونو کې وسلوال د پیښو پس تښتېدلي دي. د دغو وژنو ذمهواري چا نه ده منلې. نن په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیې پر خبریال سطور د تشدد خلاف احتجاج کوي. ټاکل شوی چې د خبریالانو ټولنې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې احتجاج وکړي. د مې په 5 په اسلام آباد کې وسلوال د خبریال او یوټیوب بلاګر سطور کور ته ننوتل او ورباندې تشدد وکړو. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلي چې د سند په شکارپور کې د غلو پر ضد اقدامات کړي او د صوبې امنیت ښه کوي. اخوا د سند د صوبې حکومت ویان مرتضی وهاب هم بیګا ویل زر به د وفاقي حکومت په مرسته په شکارپور کې امنیت ټینګ کړي. په اسلام آباد کې د کورونا وایرس د سر کامی ادارې په غونډه کې وویل شو چې تر 15 لک زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس پوره واکسین ورکړل شوی او ټاکل شوی چې نن د بیلاروس ټولواکه مشر الکساندر لوکاشینکا او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس په سیلګریز د سیمه سوچي کې ملاقات وکړي. په حال کې د اروپایي اتحادیې بارنو چارو وزیران د منځ خلاف په نوې اقتصادي بندیزونو لګولو بحث کوي.
خبرونو لنډیز مو له ملیحا میرزاده نه اوریدونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د وی داسې پیغلی قسم اوریدل شي چې پریغک شوی او همدارنګه په ټکر جنگ د ګولې وریږي سندره تاسو اوریدلې ده. د دې تر شا سکی سپرته ده، په دې اړه هم رپورټ لرو. خو اوس یو نړیوال رپورټ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ کړی دی. د شورا د ولسمشر انتخاباتو ځینې نوماندان رد کړي. هلته ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د نوماندانو ردېدو پر سر یې خامنایي ته لیک استولی دی. د ایران مذهبي مشر په عین حال کې پر ولس غږ کړی چې د هغو کسانو پروا دې نه کوي چې له انتخاباتو یې پریکون اعلان کړی او د جون په 13 دی خپلې رایې وکاروي. اسمت ساروان تفصیل لري.
آیت الله علی خامنه‌ای د ولسمشری په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماندهی د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه‌ای پرون په خپل وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رایې ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوې ده چې د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي کې د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتورۍ څخه به یې لاس اخیستی و. د ولسمشر د انتخاباتو د یو شمیر دماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه یې خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبې په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې اووه کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډېر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کاروونکي په دې باور دي چې د خامنه ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د ده تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. وسم یو مرکه درته لرو. د بشري حقوقو د نړیوال ادارې جنیوا سمیت د 2021 کال انعام ګټونکي ګلاله اسماعیل وایي جایزه به لا نور خکر ته وهڅوي، خو مشال لډیو ته ویل چې په پاکستان کې مور او پلار له مقدمو سره مخامخ دي او په اړه یې اندېښنه لري. د نوموړي پر مور او پلار له وسلوالو سره د مالی مرستو تورونه دي، خو ګلاله اسماعیل پرون له مشال لډیو سره په مرکه کې دا تورونه بې بنسټه او د خندا وړ وبلل. بشیر ګواخ له نوموړي سره خبرې کړې دي، راځئ چې وایو.
ګلاله ستړی مشې،
سلامونه.
د جنیوا سمیت د بشري حقوقو نړیوال ایوارډ دا کال د 2021 والا تاسو وګټه، ته لومړنۍ پښتنه ښځه یې چې دا ایوارډ درکول کیږي، نو په دې مو څه غبرګون دی؟
خبر دی چې کوم حالاتو کې زراوته يم د پاکستان نه او کوم حالات کې اوس هم خپل کار ما جاری ساتل دي. نو د دې ټول مسلې ریکګنایز کولو د لپاره دا اوارډ ما تر کړه دي. او دا د ځای خوشحالي خبره دا ده چې هغه پښتني ښځې چې کوم د خپل خلکو او د خپل معاشري په مسلو باندې کار کوي، د اغید اواز ریکګنیشن چې کوم دی او عالمی سطح باندې کیږي، سمره ادارې چې انساني حقوق لا کار کوي، عالمی ادارې شولې، نو دې سره دای ته زمونږ چې کوم د پښتنو مقدمه ده، زمونږ کوم مسله ده، نو هغه دای ته هم د دای هم د غی باره کې آگاهی زیاته شي، دای په هم زیات پوه شي چې زمونږ مسله څه ده، زمونږ مطالبه څه دي، موږ کوم بدلون لپاره کار
کوو. خپل ګلاله تاسو چې د بدلون خبره کوئ، نو د تاسو مخکې په مظاهرو جلسو کې ویل دي چې د پاکستان پالیسۍ نه دي بدلې شي او فوج دي د ټولو وسلوالو په شان یو شان عملیاتو کې، خو تاسو فوج چې دی خپل د وایي چې دوی په قبایلو کې امن راوسته دي او مختلف وسلوالو په شان په خلاف یو شان عملیات کړي دي، نو دا تاسو ته غیرت نه ښکاري؟ او بل خبر دا چې تاسو منیم د مقدمه دي کې سونه دي چې تاسو د وسلوالو مالی ملاتړ کوي، نو ته په دې څه وایې؟
یو کال اول مقدمه چلیدل، د یو کال نه پس عدالت خپل دا وی چې دا د مقدمه چې کوم الزامات لګیدلو هغه نه مونږ بری کړلو، او په عدالتي لیکلي فیصله کې دا خبره راغله چې دا کیس تاسو چې په دې کې د انصاف د ادارو غلط استعمال کیږي. نو زما مور پلار او زموږ درې واړه بری کړو په دې مقدمه کې، خو کله چې موږ عدالت طرف نه یو ځل بری کړل شو، نو د اف آی دغه طرف نه، کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ د طرف نه دا الزام لګو چې زما مور زما پلار چې کوم دی پاکستان کې د دهشتګرد د تنظیمونو د مالی معاونت سره سره د اصل وسلحې ورکولو د گا ګارډو ته سپورټ ورکولو او د خودکش حملو د سپورټ کولو فیسیلیټیټ کولو الزام زما په مور پلار باندې په ما باندې لګو. دا ډیر زیات دا زیاتې ځکه چې زما پلار او هغه خلکو چې مونږ په دې وطن کې د دهشتګردي خلاف خبره کړې ده، د طالب خلاف مونږ خبره کړې ده.
نو ګلالۍ ما غوښتل ته کې یو تپوس وکم، تاسو دا کیس اوس کوم ځای ته ورسید؟ ځکه چې تاسو یو وخت ویل چې ضمانت وشو د مور پلار دی، نو هغه کیس اوس کوم ځای ته ورسید؟ او بله خبر ده چې د ستاسو امریکا کې ژوند اوس څنګه دی؟ هلته خو به کېدای شي ستاسو ژوند لږ اسانه شوی.
زما د امریکا ته راتللو سره زه دا نشم ویلی چې زما دپاره مسئلې ختم شولې، ځکه چې څنګه زه دلته راوتلم امریکې ته راغلم نو د ریاستي ادارو طرف نه زما په مور پلار باندې دروغ مقدمه جوړ کړل شولې. زما پلار هر سهار 5 بجې پاسېږي چې د سوابۍ کې اوسېږي، مرغوس کلی د زمونږ سوابۍ، هلته نه هر رس په خبر ته ځي، سهار 5 بجې پاسېږي، ټول رس په عدالت کې ناست یو کړیږي، بیا ماښام کور ته راورسېږي چې څنګه بس ماښام کور ته راورسېږي، بیا ورله بل سهار 5 بجې پاسېدلې. نو ظاهري خبر دا غي سردای صحت ډیر زیات خراب شو، او ما ته یره دا چې دا غي ژوند هم ملت خطر کې دلی شي، ځکه چې کورونا دا غي نه جوړ دی نو تخیر چې زی عدالتون ته خامخا ورته د کورونا لګیدلو خطر هم ورته زیات دی.
ګلالۍ دا خصوصي د مور پلار د حالت په اړه خبره شو، خو په عمومي لحاظ باندې تاسو د پاکستان د بشري حقوقو حالت څنګه ګورئ؟ تاسو څه وایئ چې د خکولو لپاره څه پکار دي؟
پکار خدا وا چې زما په شانته خلک نور خزې نور او چکم ځوانان دي، خاص کر نن سبا چې غي د امن د پاره خبره کوي، د دهشتګردي خلاف خبره کوي، دا سه خلکو په ملک کې دند نه سپورټ کړل شي چې کم زمونږ ته سیول سوسایټي وو یا پولیټیکل پارټیان شولې میډیا شولا هغه طرف نه ورته سپورټ ملاوي چې نو زیات خو دا و چې زمونږ خپل خاور باندې سپورټ موجود وي، او مونږ اډ ضرورت نه غنو چې انټرنیشنل میډیا یا انټرنیشنل تنظیمونه مونږ سپورټ کړي.
تاسو د ګلالۍ اسماعیل سره د بشیر غوخ مرکه اوریده، او سم یو بل رپورټ د کوټې یو اوسیدونکي وایي یو شکلنه وا چې لکور سره یې زنو کسانو ډزې وکړي، پر هغه داوا وکړه، وی ویل چې دا پیغله بل چاته نشي واتې. دی عمل ته د پښتنو په بیلابیلو سیمو کې غږ چیغه یا داوا ویل کېږي. موږ د موضوع د حساسیت له وجې د دې جنې نوم بدل کړی، ګلمینې په نوم به په دې رپورټ کې واورئ تاسې، او د اوسېدو اصلي ځای هم تاسو ته نه درښایو. ګلمینه وایي هغه مهال د 12 ټولګي زده کوونکي وه، او پر یوې نجلۍ د غږ له دوده بېخي له سره خبره نه وه. د نوموړې کورنۍ نهه کاله جرګې وکړې او عدالت ته هم لاړه، خو ستونزه یې حل نه شوه. وروسته د ګلمینې کورنۍ مجبوره شوه چې غږ کوونکو کره په ننواتې ورشي او راضینامه ورسره وکړي. موږ په دې رپورټ کې د غږ یا دعوې دود ته کتنه کړې ده. د فرخندې اسد رپورټ د ګلمینې په غږ پیلېږي.
زما د پاره خو بیخي زیات سي، زه تر اوسه پورې انټي ډیپریسنټ ډرګز اخم، تر اوسه پورې زما ټریټمنټ شروع دي.
دا د کوټې ښار اوسیدونکي ګلمینه ده چې په 2011 کال کې د دې یو کلیوال سره د خپل ورونو د دې په کور ډزې وکړې، او پر دې غږ وکړ چې ګلمینه اوس بل چاته نشي ودی دي. ګلمینې مشال ریډیو ته ویل په هغه وخت کې د دې عمر 21 کاله وو، او چې کوم تن پر دې غږ کړې وو هغه له 50 کلونو نه زیات عمر لرونکی وو.
تقریبا داسې د 20 کلو بوم شاید، او دغه هغه ټایم شاید دغه 55 ایج اباو وي، هغه ټایم بالکل زما د پلار د ایج غوي، او بیا تعلیم نه ولې یو شای نه وي، داسې یو تر مطلب یو ظلم یو غلط کار یو جبرن پچا باندې فورس کول وي نه سیدا وخامه خامه تر کوستي.
ګلمینا د کلاس اف الله سره تعلق لري، او سی د بلوچستان په هندونه په سایکالوجي کې شپاره سم کړي. د مې پر 20 مشال ریډیو توای دغه پیخي ذهني صحت خراب کړي، او نه یوازې د دې بلکې د ټولې کورنۍ پر ژوند او کار روزګاری تر اوسه پورې اثرات دي.
او دا غبات سیزما دا دونی مطلب کم سیما سفر راو کړی، دا تقریبا نه کال کې ز فل سیویر ډیپریشن کې ولاړه ما دونی هدا پوری چما تو وار سوسایټ ام اٹمپټ کړی دي. دا زما کور ولا ټول تروس پوری مطلب سی دا کیسه ختم سو هم زما کور والا یو یو انسان مطلب دا غو په دماغو دنیا سر ول دی تروس پوری یو هم دارنګ مطلب سم روغ انسان نسته په مشکی ټول یو ځان ته سایکولوژیکلی یو ډیس اورډر مطلب یو پرابلم لري
ګلمینه په ټولنیزو رسنیو هم په دی اړه ته پوهاوی یو مهم مشله وو ل ځان سره ملګری پیدا کړی چې پکې یو وړانګ لونه هم وا ل وړانګ نه مو پختل چې د غږ یا ژغ رسم چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ورته اړه کول هم وای په کومو سیمو کې دی او د غرسم د شینکو ژوند تعلیم او د دې کورنۍ او د څومره توانونه رسوي وړانګ وای
درې ټکو کې او بس وای چې پلان یې زما سو نو بیا دلته داسې دغه د چې بیا هغه سره نو بیا څوک کوزده کولی شي نه هغه بل چاته ورکولی شي نه ودولی شي که بل څوک وغواړي هم بیا داسې هغه نسی کولای نو هم د دې ګلمینی پیشه دا سی وا او دا داسې د چیل ته په علاقه علاقه باندې فرق کوي داسې دغه چې کم دی دا ژغ یا اړه کول چې کم دی دا تقریبا زموږ په پدیوس قبایلی سیمو کې چې دی دا دغه اوس هم ستا دا کنسپټ دا دغه چې کم دی دا اوس هم ستا انجونی اړه کول چې کم دی
په بلوچستان کې دغه رسم یا د جنۍ د اړه کول او د رسم خلاف قانون سازی نه ده شوی خو دغه د خزو د حقونو اداري وایي د پخوا په نسبت اوس داسې پیښې کمې مخې ته راځي د ښځو د حقونو د کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن د بلوچستان څانګې مشر علاءالدین خلجي د مې پر ویشتمه مشال ریډیو ته وویل د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې اوس دغه رسم تر ډېره حده کم شوی دی علاءالدین خلجی وایي په خوا به د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې داسې پیښې زیاتې کېدلې چې وروسته به په بدی هم واورېدې خو اوس په ټولنه کې په دې اړه پوهه زیاته شوې ده د غږ یا ژغ رسم له بلوچستان نه علاوه په خیبر پښتونخوا او دغه صوبې په قبایلي ضلعو کې هم شته د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2013 کال کې د غږ رسم خلاف قانون منظور کړی دی
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي که سوا تیم سو یا بورډر سو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابي لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي
د جنوبی وزیرستان د شکی سیمه خلک وای حکومت ته د غوی په سیمه کې د اوبو بند زر جوړ کړی حکومت په 2014 کال کې اعلان کړو چې د غلطه با ډیم جوړوي او ژمنه کړې و چې د ډیم جوړولو پروسه به په 2 کالو کې بشپړه شي خو دا د 8 کاله نورم وختل او دغه ډیم چې دی تر اوسه لا نه دی جوړ شوی او د ځنډ ښکار دی ځینې خلک وایي چې د هغه ټیکدار چې د دې اجاره ورته ورکړل شوې ده حکومتي سړی دی نو څوک ترې تپوس نشي کولای خو کله چې ماشاءالله ډیو له دغه ټیکدار پوښتنه وکړه نو هغه ویلي چې د ډیم جوړولو کار روان دی او دغه په وینا چې ضربه د کار بشپړ شي اشتیاق مسجد پر رپورټ جوړ کړ
د سویلی وزیرستان شکی اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کې د پاکستان حکومت په 2014 کې ډیم منظور کړای دی خو د ډیم تعمیر کولو چار د ځانډ سره مخامخ شوی دی د شکی دغه ډیم صفای دی د تعمیر چارې ولې ځانډ دلی دی په دغه باراک شه د شکی سیمه سره تعلق لارین کی مدني فعال حمزه وزیر خبره وار وای شکی
چې کوم ډیم دی دا ځانډ په نوم باندې یو دی چې په دغه 15 لاسو
ګیلنې په جمع کیږي او څو زره کرنل مځکه د دینه پنه کیږي او ور سره وو کیلومتر لره نزدې خلک ته او د دې څخه به مهیا کوي یک ارب کې لګ بګ د دا لګت آئی 2014 کې په دغه مونږ چار شي سویه دو دا دیم د جوړولې دورانیا دوا کولاوا خو بدقسمتی سره چار ډیر د سستروي شي تر شویه دو پښپښ کولا کې په دغه مونږ کم از کم شل کی صدا چار شویه دو خو چون کې د قداري آئی جزات عمران خان یو رائټ هند یو مونږ د سوک تنه چې ګرلای او
د شکای سیمه یو بلو سي دونکای نور سلام یای چې حکومتي چارواکیو ته په چار دو چې په شکای ڈیم چار زر پورا کی چې مقامی او سیدونکو دغی ڈیم نا گاٹا پورتا کی
جی دا غمیش ڈیم دا دا غدر وقسی 2014 کې ماجی سوا دا چې پر اپ دا مونږ ټوټل 20% چار نو سوې لکه دا ټکا دور ستی دا صاحب به انتها سی بدنوم شو ها دا ټکا ټکا دور پیر خالد به کی دا مزدورون تاریخ پاین ور کوي نه ټکر ولتا ور کوي نو وست وخت دی دا 2030 ته ان چی پیرا یو مشین پکې وخت دی کلا نه پکې وخت او پتا لا ڈیم نه جوړیږي لکه خاص کر دا سیمې محکمې سره دا ڈیم لوندې دا لکه افسرون دی کی پی کے وزیر اعلی دا موطان تعمیر دا اصول کی او دے وزیرستان دی کی ما انتظامیا تو دغه تعمیر دا پاس کی چې دا کیم دیم 2014 دا ورک آرڈر ملا سوای دا د نشتا زر در جوړ کو چې مشتا د دغه دین چې کیم فائدې دی دا غر وراسي
د شکای ڈیم ټیکیدار دی سایت انچارج عمران شاہ ویای چې د ڈیم په تعمیر بنه چار راونا دو
پروگرس خدا دا چې او چینل بنه لاګی آی چینل هم تقریبا 700 میټر راوال آی او سنتیګریډ بنه لاګی آی پاین فلټر بنه کدای شي دا ډیمپر سره پالته پالته سره کی څه کړی دی خو کوم نور څه خو ما جام سره کې والو دې دې کای څه کس انډیا سو دې کارو چې کوم برم لگاول دی په پاور بنه دا بنه چار شي نو زه په موقع بنه تقریبا 4 شری دی په یو ټیم کوم سره مسله دا دوه چې خو دا چې کوم مخ شه ډیرو کړیو مشته بلا پتر شي دا چې اخره روښتا په اخره سوودی جاجو طالب پټ نه دو کریکیږي دا شای کمپکشن نه شي یو په یوار د حکومت په اړه خبرې بیا کوم چې موږ د خپل څه سره وګورې یو نو سره چینی وای تو سره شې پای چې په تیم کې دی تو څه تا خور لري دا شي بابا نه ځای نه میږي تو څه بالکل عادي کلیر
مشال ریډیو چې د ډیم په باراکښې د مقامی اوسیدونکو خبرې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مخې ته اکشې شوې هغه وویل
دا بیسیکلی ایجی سمال ډیم سره دی ډایرکټر جنرل نه سمال ډیم ولا هغه ډیل کوي کمیش خلاصې ډایرکټ رول پکې نشته خو هغه ټکا دو خپل څه مسلې ویلې کوم ورته څه پاغه کومې غنا چې شګه مګه دغه کول خو رې هغه باندې اصل ټرایب سره مسله وا چې هغه شو پکې هو د ټکا دو خپل مسله وا ټکا دو سره میډ لر ډېر غکنو
ڈیم تعمیر کولو چار زر پورا نشوا بیا با دوی په احتجاج لاس پورے کولو بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
وسم د ټکر د جګړې په اړه درته یو ریپورت لرو د مردان ضلع د ټکر کلی پیښه چې د 1913 کال د مې په 28مه یعنی ټیک په همدې ورځ هغه وخت شوې ده چې کله د مردان په ګوجر ګړې سیمه کې د یو انګریز پوځي افسر تر وژل کېدو وروسته انګریزانو پوځیان پر ټکر کلی ورغلل ټکر په هغه وخت کې د خدای خدمتګارانو د ځینو مشرانو له وجې ډېر مشهور او په دغه تحریک کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي تاریخ پوهان وایي چې انګریزانو د ګوجرو ګړې د پیښې د بدل اخیستو لپاره په ټکر حمله وکړه او ګڼ خلک چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي په نښه کړل د ټکر د جنگ په اړه د ټکر په تاریخي پل اوس د دغه پیښې یادګار هم جوړ شوی دی په دې اړه نور حال د فرخند اسد په رپورټ کې اورو چې د ټکر د پیښې په اړه په یوې سندرې پیلېږي
د 1913 کال په اتشتم مې چې کله د انګریزانو پوځیان د خیبر پختونخوا د مردان ضلع ټکر کلي ته په جنګ ورغلل، نو هلته یې پر خلکو په ډزو کې د اویو نه زیات کسان ووژل او تر یو نیم سلو پورې نور یې ژوبل کړل. د مردان یو تاریخ پوه او پر تاریخي پیښو کالم لیکونکی فرهاد خاور د مې پر اتشتمه د دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
بیسیکلی دلته د ګجر غړې کې د انګریز څخه له سمور شو دغه بیا خپل لاړو د احتجاج چې ګمې نو الته دغه شو دی الته دغه په تخبیر باندې ټکر باندې ورغړې دغه نو وتر راغې خلک باندې د ټول کډه کې چې هغه نقصان وکړي.
د ټکر کلی یو اوسیدونکی او د بشري حقوقو فعال عمران ټکر د مئی پر اتشتمه مشال ریډیو ته وایي. په ټکر کلی کې د دغه پیښې په اړه درې خبرې زیاتې مشهورې دي چې دوی له خپلو مشرانو نه اورېدلې دي.
رمضان اډمنستریشن چې کوم د انګریزو چې مرفي مشري کوله درې وار جنګ دي. یو وار جنګ دا دی چې دې په جلوس کې دراغونه وتی دو د چې کوم وایلنس کو نو دغه دوران کې دی د اس سره پرې وار نو د ګوزل یو مشره ښځه چې منګې په سر وګورې ورکوو دی چې هغې د انګریز له سر ته منګې راواچلو او هغې په وجه باندې مړ شو. دویم وار جنډا دی چې په درس کې یو خدایي خدمتګار و چې هغه فایر وکړو او هغه فایر سره دې راپرېوت. دریم وار جنډا دی چې نه ګورو امین او سیدانی په دغه جلوس کې نو هغې دواړو چې دی دا مارکی باندې فایر کړو او هغې وجه دی.
په هغه وخت کې چې د خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو د خدایي خدمتګار تحریک په خپل زور کې وو. په 1913 کال کې د ټکر د پیښې وړاندې نه د کیسه خوانۍ په پیښه کې ګڼ خلک انګریزانو گرفتار کړي هم وو. باچا خان په خپل کتاب سما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې کله د مئی پر 28مه د ګجرو غړې پیښه وشوه نو انګریزان په سبا یعنی د مئی پر 28مه د دغه پیښې د بدل لپاره ټکر ته ورغلل. نوموړی لیکي بې درېغه ګولۍ یې وچلولې او مشین ګنونه یې پکې استعمال کړل. بل خوا سیړونکی او لیکوال مولانا خان زیب د مئی پر 28مه مشال ریډیو ته وایي پښتانه د کیسه خوانۍ او د ټکر په پیښو کې پرم نه پاتې شوو او له هغه وخت راهیسې تر ننه پورې د خپلو حقونو لپاره پرم نه مبارزه کوي.
او زمونږ اتلان او د ټکر او د بابړی او داسې د اتخیل او د بنو چې څومره هم تاریخي پیښې دي په دغه دوره کې د ازادۍ کې د پښتنو دادي د نصاب برخه جوړ شي چې موږ خپل ولس او پښتانه او د جهان قانون په دې باندې خبر کړو چې د پښتنو تاریخ څومره لاند روخانه دي. د ادم تشدد په لار باندې د ادم تشدد په سوچ فکر او نظریه باندې چې په دغه ټکر کې هم په دې باندې ګولۍ ور ورچوي دي پښتنو ډز نه دی کړی.
په سماج ژوند او جدوجہد کتاب کې باچا خان بابا لیکي چې د ټکر د پیښو وروسته د انګریزانو پوځیان بلخړ او کوهار ته لاړل او هلته یې د خدایي خدمتګارانو د مشرانو کورونه او حجرې وسوځولې. ټکر د مردان ضلع د یوې بلې تاریخي سیمې تخبایي سره نږدې راځي. دغلته اوس د ټکر پر پل د ټکر جنګ د پیښې یادګار هم جوړ شوی دی.
وطن زما د سنجام کوي پټکر جنگ دې پټکر جنگ وای د سنجام دوی بلک خپل غوندي ساتم
دا مشال ریډیو دا
نوري دن کو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره پتلوتلو کې یو ور بیا د نن ورځې روستي مهم خبرونه د ملیحه مرزاده نورو.
وزیر اعظم عمران خان نن د نوخر په لشکر کې د ځانګړي اقتصادي زون افتتاح وکړه. په نوخر کې د پرانستې دستورې پتہ په وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویل چې لشکر اقتصادي زون د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه ده او د بپسیمه کې پرمختګ ته لار هواره کړي. عمران خان په خبره ده دغه پروژې لاندې بپسیمه کې کارخانه جوړیږي او د دې کوشش په وی چې سرمایه کارانو ته سہولتونه برابر کړي. پولیس وایي د شمالي وزیرستان د میرعلي اپی او باروخیل سیمه کې وسوالو په دوه جدا جدا هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژلي او یو بل یې ژوبل کړی. د میرعلي تانې یو پولیس چارواکي نن د نومونو ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په اسپی سیمه کې وسوالو ځایي کس په ډزو وژلي او د هغه ملګری ژوبل شو کړی. دغه په خبره دویمه حمله په باړو خېلو کې شوې چرته چې یو زایدن وسوالو له هوټله پورته کړو او لږ سات وروسته مړی وموندل شو. د دغه وژنو ذمهواري لا چا نه ده منلې. نن په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیې پر خبریال اسدالله د تشدد خلاف احتجاج کوي. ټاکل شوې چې د خبریالانو ټولنې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې احتجاج وکړي. د مې په 25مه په اسلام آباد کې وسوال د خبریال او یوټیوب بلاګر اسد علي کورتور ته ورننوتل او ورباندې تشدد وکړو. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په پاکستان کې خبریالانو وخت په وخت د خپل تحفظ یقیني کولو غوښتنې کړي. د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلی چې د سند په شکارپور کې د غلو پر ضد اقدامات کړي او د صوبې د امنیت ښه کولو هڅې کوي. شیخ رشید ویل د وزیر اعظم په وینا کراچۍ ته ورغلی او وفاقي حکومت په صوبه کې د رینجرز واک 70 زیات پر ځای کولو ته تیار دی. د سند صوبایي حکومت وایي مرتضی وهاب هم بیګا ویل زر پته وفاقي حکومت په مرسته په شکارپور کې امنیت ټینګ کړي. نن په اسلام آباد کې د کورونا وایرس اثر کمی ادارې په هونډه کې ویل شو چې تر 15 لسکو زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس پورا واکسین ورکړل شوی او ټاکل شوی چې نن د بیلاروس ټولواک مشر الکساندر لوکاشینکو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس په سیلګری جسیمه سوچي کې ملاقات وکړي. په حال کې د اروپای اتحادیې د بارنو چارو وزیران د منسک خلاف په نوو اقتصادي بندیزونو لګولو بحث کوي.
اوریدونکو له همدې سره دا خبرې غړي او د نن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب امیر د خبرونو ویاندې ملیحا میرزاده تخنیکی ډایرکټر اکرام اسکینیار او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو بیا ستاسو په خدمت کې یو. که په همدې سب په پاتې شوي د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا مو لرئ. د الله په امان.